ورسیدو. په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شو کسانو شمېر 1400 ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، در اختر په کچه 6.5 درجې زلزلې لږ تر لږه نښتره په پاکستان او څلورتنه نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د روژې مبارکې میاشتې د رسېدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وایي د کابل ښار احمدشاه بابا مینی بوتخاک څلورلاره کې تیر شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. طالبان وایي ځبیله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي، دغه عملیاتو کې د پټوکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي، وسلې لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نمرې کرښې ته ورغلی و. د خرچې په وروستي څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د افغانستان 19 کلن لوبډلې سریلانکا ته د 299 منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام او درنښت، د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان 19 کلن کم عمره لوبغاړو درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلن کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 24 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارس رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارس، محمد وسیم، نسیم شاه، سایه میوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو 23 کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 1900 کلونو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10مه نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزی 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقي 2-2 لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې او د 158 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک 1 وکټ واخیسته. د دې سالۍ غوره لوبغاړی سهیل خان و. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15مه نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 3 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 شمې پر ترسره شوه، بنګلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 78 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 64 اوورونه ولوبول او د 118 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13مه نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23مه اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10مه اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د 3 اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13مه نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13مه نیټه او دویمه هم په 15مه نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د 3 اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې پکې د 3 واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 2 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 4 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 6 نیټه باندې سریلنکا د بنگلاديش 19 کلن لوبډلې پر وړاندې لوبه تر سره کړي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلنکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پای لوبه ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنگله د سریلنکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په 2مه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې 2مه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به وي دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټیک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندوستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندوستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندوستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندي لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپل لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 اتیا او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپوهنې نوبت هم وراغې، خو د 15مې ورځې تر پایې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیم بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېیم ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8مه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو ده چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ دریم لوبه د رواني مارچ میاشتې په 14مه نیټه د 14 منډو په توپیر وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9مه نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پیل کړه. په لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنگالی لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په اتلسم اوور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنګال په وړاندې بے وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلادیش دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنگلادیش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ، خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکه منډه کړې وی. نجم الحسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې وا او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوب لړۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شل اوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوب لړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شل اوریزو نړیوال جام وروستی اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. د ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ یو دوه انګلستان ګټلې وه.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی له نوم او عکس نه په ګټې اخیستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یوه میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه و کړی. دې سرچینې دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه و کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپلو کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د غنجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ وه د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ ورهاخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال انجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین 4-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 33 کانګرس کې یو بار بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینه گیگالی کې ترسره شوه. پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دی. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ولید شه د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څنګه د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توپ ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. وجه دا ده که وګورو د مونږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لږ نه دا ټیم سه راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف سه د بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره، بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت دسې هغه ماته نه ښکاري چې ټیم به موږ جوړ کړو او کومه طریقه سره موږ روان یو.
زه صاحب ستاسو لاندې تر دې ځایه باید څه شوي وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروري ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخته پورې له ځان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کوم موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته هغه قوي نکتې او ضعیف نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخته پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نه لري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګه ټیم سره ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې که وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو لګیا یو، څوک کوم په نظر کې دی؟ دا ضروري برخه ده. پاس بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې، خو په زاړه بال بالینګ نشي کولای. یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم صدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستونزو سره مخ ده. نو دغه تیاری هم صدا ماته دومره ښه نه ښکاري.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي؟ هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابیږي، دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګا میشا ک فکر وکړو په سفر کې کوو، زدا د منګا د ناکامی او غټه برخه هم ده. اوس منګا په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسیږي هغه باید معلوم وي او نور مخکې باید ایونټو کې او مخکې لاړ شي. نو که وګورو دغه شیان د رور سمنګ ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده. څوک به اخر کې په ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه ده روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه لخوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر تلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی حتی کیمپ ته هم ونه رسېدل او دا ځل کوم رسېدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیم الکان سي انتخاب سوي دي. شاته بنیاد شي استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده او کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنټ کړی ده یا کوم مسابقه کړی دي په کوم ترو باندې راغلی دي، که یا د سی وی دي چې درې کاله مخکې یو څه شي کړی دي، دوه کاله مخکې یو شای کړی ده، په هغه شي باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کاله مخکې کړی په هغه ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا هغه مسایل دي چې په دې باندې ډېر سیریس غور پکاري او ډېر فکر ته پی پکاري تر څو پورې یو ښه لوبډله یو سفر باندې لاړه سي. اوس هم داسې لوبډله تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوبه کوي او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته به راځي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي، دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وو. وس نه په هغو خلکو باندې کار کولو، وس هغو خلکو ته رول پیژندلو، وس هغو خلکو ته ډاډ ورکول په کار وو، وس هغو خلکو ته چانس ورکول په کار وو. البته سی په ډیر مسلکي داول باندې او که څوک د دوی چټي په نظر کې او پوښتنه یې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی یم. د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې ونې مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. پیسوں